د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
سلام شګران اوریدم کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے من د ګولورس کال گزارا دیسم د جون د میاشتې د لسمه نیټه ده د وائس آف امریکا ڈیو په دې ساته خبرې خبرونه کې د څه جمع او چلی له هر کلی وایم او اول تاسو پام راګرځوم اوس وخت تازه او مهمه خبرې مو سره کوم د خیبر پختون خوا صوبائی حکومت د مالی کال 2023 لپاره نن د 1.2 اربع روپو بجټ حیوان ته وړاندې کړی. په بجټ کې د بندوبستي لاخو لپاره 1.5 او کم 9 اربع روپۍ او قبایلي سیمو لپاره 2.3 اربع روپۍ مختص کړل شوي دي. د بې پولي خبریالانو ریپورټر ود اوټ بارډرز ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مئی په میاشت کې 2 خبریالانو نیولې دي. تنظیم د خبریالانو د نیولو غندنه کړې ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې د ده او د روس ځواکونو په مشرقي ښار کې د دونیسکي په لسی ډول د هر میټر ځمکې په سر جګړه کې بوختي او د نړیوالې ټولنې یې غوښتي اوکراین ته د میزایلو جدید نظام ورکړل شي. څه چې تاسو واوریدل او غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د مالي کال 2023 لپاره نن د 1.2 اربع روپو بجټ ایوان ته وړاندې کړو. په بجټ کې د بندوبستي علاقو لپاره 1.5 او څه کم 9 اربع روپۍ او قبایلي سیمو لپاره 2.3 اربع روپۍ مختص کړل شوي دي. په صوبه کې د ترقیاتي کارونو لپاره څه د پاسه 1.3 اربع روپۍ ټاکل شوي چې پکې د زمشبو ضلعو لپاره 99 اربع روپۍ ښودل شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی اجلاس په مهال د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وینا وه چې د روان مالی کال بجټ لپاره به 1.9 اربع روپۍ به د وفاق د ټکس محصولاتو د قابل تقسیم محاصل نه د دهشتګردۍ لپاره څه د پاسه 8.6 اربع روپۍ د تیل او ګیس رالچې په مت کې 1.2 اربع روپۍ او د بجلی د ډکې او بقایا جاتو په مت کې څه کم 2.6 اربع روپۍ د وفاق ترلاسه کوي. خو اخوا مخالفه ګوندونه وایي چې دا صرف کتاب کې لیکل الفاظ دي، د الفاظو هیر پھر دي او دوی خلک دوکه کول غواړي. یوازې په میډیا خلکو ته دا الفاظ ښایي، باقي په دې بجټ کې خلکو لپاره ریلیف نشته. خو بلخوا حکومتي غړي وایي چې موږ کوشش دا کوو چې وفاق نه دغه خپلې پیسې چې زموږ آئینی حق دي دغه موږ ترلاسه کړو او د بجټ اهداف پوره کړو. بی پولی خبریالانو ریپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز یا آر ایس ایف ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مئی په میاشت کې 2 خبریالان نیولې دي. تنظیم د خبریالانو د نیولو غندنه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ریپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز تنظیم په نړیواله کچه د آزاد جرنالیزم او خبریالانو د حقونو او دفاع لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم یا اداره ده. آر ایس ایف ویلی په افغانستان کې د مئی په میاشت کې 2 خبریالان باوجود د دې نیول شوي چې طالبانو د خبریالانو د ساتنې لپاره د نظام جوړولو اعلان کړی وو. آر ایس ایف د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول غندلی او د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب او مطبوعاتو د قانون له مخې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د طالبانو حکومت په سمدستي ډول دغه رپورټ ته کوم جواب نه دی ویلي. د آر ایس ایف تر مخه په 19 مئی په افغانستان کې د جرنلستانو او میډیا نوې فیډریشن او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت په غونډه کې جرنلستانو ته په ورپی خوستون دو خبرې شوې. د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې موندل شوی قدرتي ګیس او تیلو دی د ځایي خلکو حق ومنل شي او غوښتنه کوي چې حکومت دی په دې کې دوی ته په نوکریو او رایلټي په پیسو کې برخه ورکړي. د رواني جون د میاشتې په لومړۍ نیټه ماري پټرولیم کمپنۍ دا وکړه و چې په شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې د تیلو او ګیس نږدې 4,915 میټره ژوره ذخیره پیدا کړې ده. کمپنی په خپل ویبپاڼه ویلي وو چې له هغې سیمې څخه هره ورځ 15 میلیونه مکب فټه ګیس ایستل کېدی شي چې د پاکستان د ګیس د ضرورت 15% برخه به پوره کړي. د ملک وزیر اعظم محمد شهباز شریف هم د زیارت پر ورځ اړوند چارواکو ته هدایت کړي چې په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې په درستیو کې موندل شوو ذخیرو څخه د عامو خلکو ته د ګیس رسایي یقیني کړي شي. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې د او د روس ځواکونه په شرقی خان سیرودنس کې په لذي ډول د هر میټر ځمکې په سر جګړه کې بوختي او د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې اوکراین ته د میزایلو جدید نظام ورکړل شي. د زیلنسکي سلاکار مخیلو پولو دیه د ګولې د دوشنبه په ورځ ټویټ کړی چې د جګړې پای ته رسول لپاره موږ د درنو وسلو برابرۍ ته ضرورت لرو. پولو دوویک ویلي د دفاع وزیرانو د تماس تلې غونډه د جون په 15مه په برسلز کې جوړیږي، موږ یوې فیصلې ته په تمه یو. د اوکراین چارواکي وایي د فروری له وروستۍ اونۍ راهیسې په تېرو درې نیمو میاشتو کې د روسي ځواکونو په بریدونو کې تر 10 زیات پوځیان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ویو ایډي ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو ستړي مشوي په خیر راغلي. خبرونه مو واوریدل. اوس به ز فواد لامی تاسو سره د نن ورځې اهم تفصيلي ریپورتونه شریک کړم. خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت د نوي مالی کال د پاره بجټ چې 1.2 ارب روپۍ کېږي ایوان ته وړاندې کړی دی. د پیش کړی شوی بجټ تر مخه صوبه کې د ترقیاتي کارونو د پاره قریب 340 ارب روپۍ په پام کې نیول شوی چې 99 ارب روپۍ پکې د زم کړی شوو قبایلي ضلعو د پاره دي. دا چې په دې بجټ کې نور څه جزئیات شته په خبر نه زمو خبريال عبدالرزاق تاسو ته په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
وخت د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی په ودانۍ کې موجود يم. نن صوبای حکومت په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مالی کال 2023 او 2024 لپاره صوبای بجټ ایوان ته وړاندې کړو. د بجټ کل حجم چې هغه 1.2 ارب روپۍ چې دی هغه ایښودې شوې. د بندوبستي علاقو لپاره په بجټ کې 1.9 ارب روپۍ او قبایلي علاقو لپاره 2.3 ارب روپۍ چې دی هغه مختص کړې شوې دي. د ترقیاتي بجټ حجم چې دی 1.43 ارب روپۍ ایښودې شوې. په دغه کې بندوبستي علاقو لپاره 3.19 ارب روپۍ او قبایلي علاقو لپاره 0.10 ارب روپۍ چې دی هغه مختص کړې شوې دي. د بجټ اهداف تر لاسه کولو لپاره په بجټ تقریر کې لیکل شوی دی چې صوبه به د وفاق نه د ټیکس او محصولاتو په مد کې 1500 ارب روپۍ تر لاسه کړي. تر هغه غری په مد کې 1% برخه چې خیبر پښتونخوا کوم جوړیږي نو هغه به 8.6 ارب روپۍ چې دی تر لاسه کړي. هم دغه شان د تیل او ګیس رایلټي په مد کې به 1.5 ارب روپۍ چې دی خیبر پښتونخوا ته ملاويږي. د بجلی په مد کې خالص منافع او بقایا جات چې دی هغه 1.9 ارب روپۍ به خیبر پختونخوا د وفاق نه تر لاسه کړي. صوبای ټیکس او نان ټیکس آمدن چې دی هغه 15.8 ارب روپۍ ایښودې شوې دي. او د قبایلي ضلعو لپاره چې کوم ټاکلې شوی ګرانټ دی نو هغه 2.8 ارب روپۍ چې دی ایښودې شوې دي. د بجټ تر مخه ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره 1.4 ارب روپۍ د 1015 منصوبو لپاره مختص کړل شوې دي. د لوړو زده کړو شپږ 80 منصوبو لپاره 1.6 ارب روپۍ ایښودې شوې دي. او دغه شان ای ډی پی کې 15.3 ارب روپۍ چې دی د لوړو زده کړو لپاره به لګول کیږي. تنخواګانو کې 14% اضافه شوی او صوبایي حکومت بروان مالی کال دوران 3500 ملازمین چې کوم مستقل ندي هغه به مستقل کړي. عام خلکو ته ارزان خوراک ورکولو لپاره 6.5 ارب روپۍ مختص کړل شوې دي او 100,000 خاندانونه مدد دینه مستفید کیږي. هم دغه شان د ویلج او نیبرهود کونسلو لپاره 3.5 ارب روپۍ چې د خیبر پښتونخوا په دې بجټ کې ایښودې دي. او د صوبې د میرمنو د پرمختګ لپاره 3.5 ارب روپۍ هم مختص کړل شوې دي. بلخو اپوزیشن دا وایي چې د مالی کال 2023 او 2024 کم بجټ چې صوبای حکومت پیښ کړی دی نو دا صرف د الفاظو یو هیر پیر دی او بجټ په ذریعہ باندې چې کم دی حکومت غواړي چې هغه د خلکو په سترګو کې خوري واچي او حکومت دغه اهداف نشي ترلاسه کولای. ځکه چې تر اوسه پورې صوبای حکومت چې دی د تیر چې کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وفاق کې دا غینوم دغه کم د صوبې بقایا جات چې هغه ندی ترلاسه کړی نو وسوم دی امکان نه لري چې دغه پیسې چې دی د وفاق نه ترلاسه کی او صرف د کتابونو پورې دغه بجټ چې دی هغه به موجود وي. خو بل خوا کم حکومتي غړي چې دی نو هغه دا خبره کوي چې دی بخپل کوشش کوي چې د قانون او د آئین تر مخه چې دی د خپل کم د وفاق سره چې د صوبې بقایا جات او کومه برخه جوړیږي هغه ترلاسه کړي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم ساتلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د خیبر پختونخوا حکومت وروسته د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان حکومتونو هم په قامی بجټ اندیښمن دي چې د مرکزی حکومت لخوا په قامی بجټ کې د هغوی برخه غنی راکما کړی شوې ده. خو د مرکزی حکومت لخوا په وړاندې کړی شوې بجټ کې ویل شوې چې د روان کال په مقابله کې راتلونکي بجټ کې صوبو ته 10% زیاته برخه ورکړل شوې. نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان حکومتونو اندېښنې څرګندې کړې چې په وفاقي بجټ کې د هغوی برخه راکمه کړې شوې او هغوی به په احتجاجي توګه د کال 2022 او 23 بجټ هم وړاندې نکړي. د دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزاني وزیر په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو د مرکزی حکومت لخوا وړاندې کړې شوې په قومي بجټ کې د پخواني قبایلي ضلعو لپاره 21 ارب روپۍ کمی اخودي شوې دي. دوی وایي دا لومبی کال دی چې مرکزی حکومت په قومی بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره د ورګړېدو وروسته د تیر کال په نسبت پیسې کمې کړې دي. روان کال د قبایلی ضلعو لپاره مرکزی حکومت 131 ارب روپۍ خودوي او د راتلونکي کال لپاره دا رقم 110 ارب روپو ته رقم کړی شوی. روان کال په 131 ارب روپو کې 1 ارب روپۍ د سرکاري تنخواګانو، 45 ارب روپۍ د ترقیاتي کارونو او 10 ارب روپۍ د بیکور خلکو لپاره وي. خو دا ځل د بیکور خلکو لپاره پیسې ندی ورکړی شوی. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي راتلونکي کال د مرکزی حکومت لخوا اخودې شوی رقم یو کم 10 ارب روپو کې به سرکاري تنخواګان هم د دین ورکوي او دا چې دروانو کاتو ترقیاتي بجټ هم 5.2 ارب روپۍ رقم کړی شوی. هم د غرنګ د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید خبري کانفرنس ته ویلي نیم په نیمه ترقیاتي بجټ کم کړی شوی او د سربا پرمختیايي کارونه هم اغیزمن شي. د مرکزی حکومت لخوا وړاندې کړی شوی په قامي بجټ کې ویلي شوی د روان کال په مقابله کې راتلونکي کال سبوته 10% زیاته برخه ورکړی شوی. د کال 2022 او 23 د بجټ تر مخه 4.99 ارب روپۍ د سبو د پاره اخودي شوی او روان کال سبوته 3.15 ارب روپۍ ورکړی شوی. مرکزی حکومت وایي په دې رقم کې به 50% برخه پنجاب ته، 2.01 ارب روپۍ سند صوبې ته، 1.01 ارب روپۍ شپږ سوه اویا اشاریه شپږ سلویخ ارب روپۍ خیبر پختونخوا ته او بلوچستان صوبې ته 370 ارب روپۍ ورکړل کیږي. روان کال خیبر پختونخوا ته 515 ارب روپۍ ورکړل شوی. د اقتصاد ماهر لحاظ علی وی ویډي وتوایي په فانی قبایلی ضلعو ته په بجټ کې کمه برخه ورکول سره به په دغه سیمو کې په پرمختیايي کارونو منفي اغېزې پرېوزي.
خیبر پختونخوا د قبضه شوی چې کوم وو قبایلی ضلع دي د هغوی لپاره ټوټل پنګا او فاند چې کوم دی هغه 110 ارب روپۍ خوده شوی دی چې په هغه کې 15 ارب روپۍ کرنټ بجټ 50 ارب روپۍ چې کوم دي دا ترقیاتي کارونه لري. په داسې وخت کې چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% اضافه هم شوی ده، خو د دې وجنه نیک پنیر اثر بچ کوم دی دغه د قبایلی ضلعو په ترقیاتي کارونو پریوزي.
په پا پاکستان کې د کال 2010 د اوم ان اف سی ایوارډ مطابق په قابلیت تقسیم محاصلو کې د آمدنی زمکو سیلف ټیکسونه او اکسایز ډیوټي شامل ده او د ټیکسونو په مت کې راتلونکي کال مرکزی حکومت دا رقم 3.94 ارب روپۍ مقرر کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د خزانه مرکزی وزارت لخوا پارلمان په وړاندې راتلونکي کال مالیاتي بجټ شمیرو د مساند کېدو په حق له بیان کې د روس اوکراین خړه او همداراز تیر حکومت کې د بجلی جوړولو منصوبو کې کېدونکې بد انتظامی د راتلونکي کال بجټ او مالی استحکام لپاره لوی خطرات ګرځولې شوې دي. بل اړخ ته پاکستان کې د روس سفیر دانیل گنیش د روس لخوا پاکستان ته رعایتي نرخونه باندې د تیلو او غنمو ورکولو په اړه د مفاهمتي یاداش د لاسلیک کیدو د پخلینه ډډه کړې ده. پیر ولایت چا د نور تفصيل سره
اسلام آباد کې د روس سفیر ډینیل ګینش کال 2000 را هسته د پاکستان د کامی خوراک وزارت او د روس د خوراک وزارت ترمنځ شوی مفاهمتي یاداش د لاندې پاکستان ته رعایتونو ورکولو په اړه د پټو خبرو کې دوه پخلی کړي دي. د پاکستان یو شخصي ټي وي آج سره مرکه کې روسی سفیر دا هم په ګوته کړی چې په دې اړه د دواړو ملکونو ترمنځ د پخواني وزیر اعظم عمران خان په دور کې سبا ضابطه اوزدامه یا مفاهمتي یاداش نو لاسلیک شوی. دا په داسې وخت چې پخواني وزیر اعظم عمران خان او دغه تحریک انصاف ګوند داوه کوي د عمران خان د روس د دورې په نتیجه کې امریکا د هغه حکومت راغورځولو لپاره سازش کړی و. د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت باندې ګډ کمی سلامتي کمیټه د عمران خان حکومت را غورځولو په شاب بهرنی سازش امکان رد کړی دی او د امریکا حکومت هم سو واره د عمران خان دغه الزامونه به اساسه ګرځولې دي. تحریک انصاف ګوند داوا هم کوي چې د عمران خان په دور کې روس پاکستان ته 30% رعایتي نرخونه باندې تیل او غنم ورکولو ته رازمند شوی او د دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي اسلام آباد کې د روس د سفیر لخوا د مفاهمتي یاداش نه لاسلیک کېدو په خلی سره د تحریک انصاف د دعوی نفي کیږي. دوار وزړواند د خزانه مرکزی وزیر مفتا اسماعیل نه نیم زره عرب اروپا مالیاتی مسوده کمی سملې ته وړاندې کړې ده او دغه مسوده په حق له پارلمان ته ورکړل شوی انټیګریټي سټیټمنټ یا باور کېدو بیان د لارې د خزانه مرکزی وزیر او د وزارت سکرټر د روس او د یوکرين شخړه د پاکستان راتلونکي کال مالیاتي بجټ لپاره یو لوی خطر ګرځولې ده. د معاشي چارو څېړونکي ډاکټر ارشاد وایي کو د روس او د یوکرين شخړه لا نور هم اوږدېږي نو د دې نړۍ د ټولو هیوادونو پر سر د پاکستان په اقتصاد باندې هم بد اثرات غورځيږي. ویو ای ډی وسره خبرو کې ډاکټر ارشاد د پاکستان مالیاتي استحکام لپاره خطر جوړېدونکي نور ممکنه لوی عوامل په حق له صدا سي ویل
چې دوه ملکونو په شریکه تقریباً 40% د خوراک چې کم سورس دي غنم دال هر قسم د خوراک جوار د دنیا ته د دغه دوه ملکونو نسب لای کیږي. نو زمونږ د بجلی پیداوار هم زیات چې کم دی نو د پټرول باندې او د کویلې او د ګیس لکه د دې سره دی د اوبو سره دی نو که دا شي ګرانېږي که نه نو زمونږ بجلی به نوره ګرانېږي د پټرولو نه یا د تیلو نه د خورو د تیلو نه ګیس انرژي ته کول پکارو هغه دي و نه کو. نن هغه زمونږ لپاره مسله جوړه ده چې د بجلی قیمت زیاتېږي نو هغه په دې وجه زیاتېږي چې کم پروډکشن د سورس دی هغه همدغه پټرول او دغه دي.
مرکزی حکومت د 3500 ارب روپو خساره بجټ په یو داسې وخت وړاندې کړی چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د بیا انتخاباتو غوښتنې په سر اسلام آباد بل احتجاجي لاریون دړکا ورکړې ده چې له عمله پاکستان یو ځل بیا د سیاسي بې باورۍ سره مخ دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اوري.
د کراچۍ د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج د کاروبار اونۍ په پیل کې د 900 پوینټو کمی راغلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د جون په 10مه د پاکستان حکومت د مالی کال 2022 او 23 لپاره خپل بجټ وړاندې کړی دی. د سټاک ایکسچینج دلالان وایي مالی بجټ د کاروباري ټولنې د تمې نه و او لکبل یې خلک پیسې انویسټ کولو نه ډډه کوي. نو تفصیل د کراچۍ نه ډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د جون په 10مه نیټه پاکستان حکومت د مالی بجټ پیښ کول ورسته نن د دوشنبه پیر په ورځ کاروباري اونۍ بیا په پیل کېدو سټاک ایکسچینج د مندیخ کار شوه. د سټاک ایکسچینج دلالان وایي بجټ د کاروباري طبقه د تمې نو او نوی ټیکسونو لګولو لامل سٹاک ایکسچینج باندې بد اثر ورزیدل. کراچی سٹاک ایکسچینج کتا ورزیدو پاړه د ونډو بازار دلال جبران وی وی دی وسره خبرو کې ویل
بجټ کې واد پهلا دن ته مارکیټ کا ته
د بجټ وړاندې کې دورسته نن د بازار لومبه ورځ ده. تر دې وخت د ونډو په بازار کې د سر په سلو کمپنیانو کې د زرو پورې پوینټونو رقم شوې دي. ښکاری د نن ورځې د کاروبار په ختمېدو باندې دغه منفي رجحان برقرار وی. حکومت په بجټ کې په وړه کچه په پانګوالو نوی ټیکسونه لګولي او بروکرېج سیکټر یې هم په ټیکس نیټ کې راوسته دي. د دوی سره آی ایم ایف تر اوسه بجټ نه دی منلې او د انرژي د نرخونو نورو زیاتېدو په اړه خبرونه دي چې عملې د ونډو بازار د مندۍ سره مخ دی.
تیر اونۍ د کراچۍ سټاک ایکسچینج دوه باندې سلویغ زره څوارلس پوینټس باندې بند کړی شوی وو. نن د پیر په ورځ د کاروبار بیا پیل کېدو وروسته یو زر دېرش پوینټس د کمی سره سلویغ زره نه سوه درې باندې اتیاو پوینټس ته راغورځېدلې. په پاکستان کې یو ځل بیا د ډالر او د بجلی نرخونه هم لوړ شوي. د ډالر نرخ دی وخت دوه سوه څلور اشاریه درې باندې دېرش ته رسېدلې او حکومت لخوا د بجلی په یوې یونټ نرخ کې درې روپۍ اشاریه ننانوي پیسې لوړتیا راوستل شوي. د اقتصادي چارو کارپوه خورم شهزاد د پاکستان خراب مالی صورتحال پاړه وی وی ڈی وسره په خبرو کې وایي
ابھی بھی انسولیڈریٹی جو ہے وہ باقی ہے.
اوس هم غیر یقینی صورتحال برقرار دی. په بجټ کې هو خلکو ته چې د پاکستان په اقتصاد کې پانګونه کوي هو خلکو ته هیڅ اسانتیا وینې دی ورکړې شوې. پوړو کمپنیانو یې ټیکسونه سیوا کړي او په بینکونو یې هم ود هولډنګ ټیکسونه لګولي. دغه ټول ګامونه د ونډو په بازار اثر ورزوي. خو بل خوا ښکاري چې آی ایم ایف د بجټ وروسته د پاکستان سره خبرو ته کینی او د پاکستان ملګری هیوادونه به هم پاکستان ته قرض یا پور ورکړي او د هغې سره به د اقتصاد وضع یو څه شي.
د پاکستان خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د سټاک ایکسچینج کټه تلو پاړه د ټویټر د لارې خپور کړي خپل یو بیان کې په حکومت وړاندې کړي بجټ سختي نیوکې کړي او وايي بازارونه دروغ نه وايي. د سټاک او د پیسو بازار منفي ځواب خي چې دوی ستاسو پیش کړي بجټ رد کړي. هغه زیاته کړه ګرانی سلیریش فیصد ته رسیدلې او ښکاری د بجلی او د ګیسونو د نرخونو لامل به نور هم لوړ شي. بلخوا د پاکستان اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل نن چې حکومت اقتصاد سمولو لپاره کومې سختې پریکړې کړې دي خلک خبر دي چې تیر نه اهله حکومت د وجې د پاکستان اقتصادي صورتحال خراب شوی او هغه یوازې په دغو سختو ګامونو پورته کولو ښه کېدی شي. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچی.
دا وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا.
دا وی وی دیوا دا څلور کال وړاندې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شو قبایلی سیمو په دینو برخو کې په اول ځل د پټوار نظام لاګو کولو په غرض د ځایي اوسیدونکو شجرانه سب په لیکلو لاس پورې کړی شوی. د انضمام نه وړاندې دغه نظام فقط د کورمی زلی سرخار پاړه چنار کې په منظمه توګه موجود وو. په دغه اړه نور معلومات در سره ابراهیم شینواری په خپل رپورت کې شریکوي.
د خیبر پختونخوا ریونیو محکمې یا محکمه مال د صوبې سره یو ځای شو ځینې قبایلی سیمو کې چې پکې د خیبر لنډی کوتل باجوړ پاسنۍ او لاندنې کورمه او د پخوانی فرنټیر ریجنز یا افر بنو وزیر او حسن خیر علاقې شامل دي. د پټوار نظام پر ځای کولو په غرض د شجرې نسب اندراج شروع کړي او په دغه لړ کې په دغه علاقو کې په اول ځل د محکمه مال چارواکي هم ګمارل شوي. د محکمه مال دغه چارواکي چې پکې تحصیلداران ګرداوران او پټواریان شامل دي د شجرې نسب اندراج په غرض کل حجرو ته ورتل پیل کړي او دغه کار تر سره کېدو نه پس به د زمکو په پیمایش او ورپسې به دغه واړه ریکارډ کمپیوټرایز کولای شي. په لنډی کوتل کې د محکمې مال یو ذمہ وار چارواکي سلیم خان وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې که څه هم ځایي اوسیدونکو د دغه نظام سره ډیر بلد نه دي خو هغه د دغه نظام ګټي په دغه ټکو کې بیان کړي.
د دې خدا فیدر چې دا ریکارډ مونږ جوړ کو دا مونږ پلان کو دا یو سړی زمکه په خپل نوم باندې اولی کلی شي اړ سړی ته د خپل جایداد پته ولګيږي. دا وزي بیا کمپیوټر ته دا به کمپیوټر کې اس ڈی سی وته وي دا به اس ڈی سی ته ځي. یو سړی له هغه بچ کم دی نو پر پرد والی نه کر والی په خبر کې دی هغه بچ کم دی اس ڈی سی ته ځي خپل شناختی کارت به ورکړي چې وای زما جایداد ما دراکا په ټوکن باندې بچ کم دی به یو ټوکن جوړي په ټوکن باندې به هغه لږ کم دی دا غي پرچ څخه داخله وي یا دغه کاری تور هغه بو کی په بینک کې راه بشي وغله بچ کم نه پوره ډیټیل ور کی چې دا ولستا جیدات ستا په پوله باندې سو غرض نشي کوله دا غرض نشي کوله ستا جیدات تا ته غونش.
د محکمه مال د چارواکو په وینا په لنډی کوتل کې د شجره نسب د اندراج کار تر ډیره حد تر سره شوی او په دویم پړاو کې به د کچا پیمایش نه پس اصل مالکان ته د هغوی جایداد په ګوته کولای شي. په قبایلی سیمو کې په اول ځل راج کړی شوی دغه نظام په اړه د لنډی کوتل می داخل علاقې او ځوان عادل خان یې چې دغه امر سره به د ځمکو د ملکیت یو لوی شخړه اواره شي.
دې کې به زموږ دوه درې ګټې زموږ ترلاسه شي. یو خدا ده چې زموږ ځوان کل ته به د خپل نسب او پته ولګي چې زما په خیال ډېر کم ځوانانو ته به د خپل نیکه نه پورته خپل نسب پته چې زموږ د چا اولاد یو. او بله دا ده چې زموږ ته به د خپل نیکونو او د غور نیکونو جایدادونو او د پولې پټو او د هغې بریدونو پته ولګي. نو را روان وخت کې به دې سره د ډېرو لانجو او جنګ جګړو مخنیوی وشي، ځکه چې زموږ قبایلي علاقو کې زیاتره لانجې او هغه چې دی دا د نیکونو او د هغې نه مخکې چې کوم هغوی ځمکې او برید او پوله او پټای په دې باندې ډېرې جنګ جګړې او داوې، نو دې سره به د دې خبرو مخنیوی وشي.
د محکمې مال د چارواکو په وینا د لنډی کوتل نورو برخو په پرتله صرف په لوی او کم شلمان کې هغوی ته په دغه اندراج کې یو څه مشکلات را مخې دي، چرته چې د هغوی په وینا ځایي اوسیدونکي د دغه نظام سره نابلتیا له وجې د محکمې مال په افسرانو ډیر اعتبار نه کوي. ورسره په خوانی د پولیس انتظامی د وخت ریکارډ هم دغه نو افسرانو ته تروسه نه دی سپارل شوی. یاد دی چې غیر د کرمې ضلع سرخر پړه چنار په نورو واړه قبایلي علاقو کې کوم منظم د پټوار نظام موجود نه و. ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قبایلی ضلع شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمه په قدرتي ګیس او تیلو کې د ځایي خلکو حق ومنل شي او غوښتنه کوي چې حکومت دې پدې کې دوی ته په نوکریو او د خرڅلاو یا رایلټي په پیسو کې برخه ورکړي. د روانې جون میاشتې په لومړۍ نیټه یوې پېټرولیم کمپنۍ داوا کړی و چې په شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې د تیلو او ګیس نږدې 15000 متره ژوره ذخیره پیدا کړې ده. نور تفصیل د عدنان بیچنی په دې رپورت کې اوریدئ شي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلی ضلع شمالي وزیرستان اوسیدونکو ادرامان وایي چې دوی پیدا شوي د جنگونو سره مخ دي. هغه ویل دوی سره په پوله کرک ضلع کې کیس او تیل پیدا کیږي. دغه تیل په سرګونو کیلومتر لري د پنجاب لاهور شهر او د پنجاب صوبې نورو سیمو ته غزول شوی، خو په خپل د کرک ضلع خلک د ګیس د پاره په سرګونو احتجاجي مظاهره کوي. هغه زیاته کړه په دې قدرتي ګیس او تیلو دي د شمالي وزیرستان حق اومنل شي او غوښتنه وکړه چې د خلکو کورونو ته ګیس رسولو دوی ته نوکریانو ورکول سره دی. په ضلع کې د ماشومان د پاره تعلیمي ادارې بهترین هسپتالونه او کارخانې جوړې کړل شي.
د کارک کې ګز د ځینو 1590 کیلومتر لري د فیصل آباد فیکټري چې کې دی اپ دغه ګز باندې چالي شي. کارک ګز ترنن له پرې د کارک خل ترنن دی ملي شوی. نو میز دا ویره حسر غندوی چې داس نوی چې د شوی ګز 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر لري پنجاب ته لور شي او دلته د وزیرستان خال د دغه سوالات او د دغه خپل وسایل نه بیا محروم وي.
ایو بلتن ملک افتخار داوړ اول شمالي وزیرستان زیات وخت د څنګه او پوزي عملیاتو سره مخ پاتې شوی او د علاقې خلک په مزدوري پسې په بهر هیوادونو کې مسافر کوي. هغه زیاته کړه بل د علاقې خلک د ضرورت لپاره ځنګلې پرې کوي چې ورسره د علاقې قدرتي خلاته سخت خطر دی. هغه ویل پاکستان له عین سره سم په کوم سیمو کې قدرتي وسایل مندل شوی تر ټولو لومړی حق لري هغه ځای خلکو وي چې ګټه دوی ته ورسي.
د جنگ جګړې دا چې راځي دا زیاتره د بیروزګارۍ د وجې راځي. یو پوه چې موږ ته د دې شي باندې ښه اوفر راکړه د خلکو روزګار راکړي، نو زموږ خلک چې کم غربت ته بهر ملکونو ته مزدوري لتلي دي کار چې دا خلک موږ دلته راول او درته ایډجست شي او دلته خلک خپل په کورونو په کلي په وطن باندې په روزګار شي.
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او ملي جمهوري ګوند مشر محسن داوړ وویل وزیر اعظم شهباز شریف په دې قانې کړی چې په دې ګیس او تیل د شمالي وزیرستان د خلکو حق ومنل شي. هغه ویل وزیر اعظم د خلکو کورونو ته ګیس ورکول لپاره د سروې منځوري ورکړي چې په هفته دوه کې به پرې کار شروع شي.
سروې یو ځل مکمل شي هغه د پرسونو وسایل په کار یې هغه بندوبست په بیا وروسته کوو ته ګیس سپلای خو به ظاهر خبره ده په هر صورت دی غواړو او د ګیس چې کوم رایلټي دا هغه باید چې پورا ملاوم شي وغیره لپاره به جنگم کوو.
په سوي کاچا چې چرته قدرتي وسایل پیدا کیږي په هغه لس فیصدي رایلټي منل شوې ده. د نوړاندې په خوانی نیمه قبایلی سیمه بیٹنی سب ډیویژن چې اوس په لکی مروت ضلع کې ورګړ کړی شوی، په وروستیو کې دلته هم ګیس او تیل موندل شوی او بیا دغه سیمې خلکو هم احتجاجي مظاهره کړې وه چې د دوی حق بل چا ته ورکړل کېږي او دوی حق پرې نه منل کېږي. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیوه خبرونه اورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیوه ریډیو دی.
سلام چې ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا جیوه ریډیو دی. من د ګولوس کال گزارا دیسم د جند میخ کې د لسمه نیټه دا د وایس اف امریکا جیوه په یو ساته خبري پرونه کې د خپل دماغ کې لیلې هر کلی وایم او اول تاسو په امره ګرځوم اوس وخت تازه او مهمه خبرونه ورته کوم. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د مالی کال 2022 لپاره نن د 1.2 ارب روپو بجټ ایوان ته وړاندې کړی. په بجټ کې د بندوبستي لاخو لپاره 1.5 او کم 9 ارب روپۍ او قبایلي سیمو لپاره 2.3 ارب روپۍ مختصل شوي دي. د بې پولي خبريالانو ریپورټر وداوت بارډرز ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مئی په میاشت کې 2 خبريالان نیولي دي. تنظیم د خبريالانو د نیولو غندنه کړې ده. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې د دې او د روس ځواکونو په مشرقي ښار کې د دونیسکي په لټي ډول د هر میټر ځمکې په سر جګړه کې بوختي او د نړیوالې ټولنې یو غوښتي اوکرين ته د میزایلو جدید نظام ورکړل شي. سټه کې تاسو ورېدل او غوښه د خبرونو تفصیل تاسو. دا خبر په کوم په اساس به یو مد د ماري کال اجرا د وشتم لپاره نن د 1.2 ارب روپو بجټ ایوان ته وړاندې کړو. په بجټ کې د بندوبستي علاقو لپاره 1.5 او سکم 9 ارب روپے او قبایلی سیمو لپاره 2.3 ارب روپے مختص کړل شوی دي. په صوبه کې د ترقیاتي کارونو لپاره سده پاسا 1.3 ارب روپے ټاکل شوی چې پکې د زمشبو ضلعو لپاره 9.9 ارب روپے خودي شوی دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی اجلاس په محل د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وینا وه چې د روان مالی کال بجټ لپاره به 5.9 ارب روپۍ به د وفاق د ټکس محصولاتو د قابل تقسیم محاصل نه د دهشتګردۍ لپاره څه د پاسه 8.6 ارب روپۍ، د تیل او ګیس رالټي په مت کې 1.2 ارب روپۍ او د بجلی د ډټې او بقایا جاتو په مت کې څه کم 2.6 ارب روپۍ د وفاق ترلاسه کوي. خو افغان مخالفه ګوندونه وایي چې دا صرف کتاب کې لیکلي الفاظ دي، د الفاظو هیر پھر دي او دوی خلک دوکه کول غواړي. یوازې په میډیا خلکو ته دا الفاظ ښایي، باقي په دې بجټ کې خلکو لپاره ریلیف نشته. خو بلخوا حکومتي غړي وایي چې موږ کوشش دا کوو چې وفاق نه دغه خپلې پیسې چې زموږ آئینی حق دي دغه موږ ترلاسه کړو او د بجټ اهداف پوره کړو. بی پولی خبریالانو ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز یا آر ایس ایف ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د می په میاشت کې 2 خبریالان نیولې دي. تنظیم د خبریالانو د نیولو غندنه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم په نړیواله کچه د آزاد جرنالیزم او خبریالانو د حقونو او دفاع لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم یا اداره ده. آر ایس ایف ویلی په افغانستان کې د می په میاشت کې 2 خبریالان باوجود د دې نیول شوی چې طالبانو د خبریالانو د ساتنې لپاره د نظام جوړولو اعلان کړی وو. آر ایس ایف د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول غندلی او د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب او مطبوعاتو د قانون لمخې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د طالبانو حکومت په سمدستي ډول دغه رپورټ ته کوم جواب نه دی ویلي. د آر ایس ایف تر مخه په 19 مئی په افغانستان کې د جرنالستانو او میډیا نوې فیډریشن او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت په غونډه کې جرنالستانو ته په ورپې خوستون دو خبرې شوې. د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د دې په سیمه کې موندل شوی قدرتي ګیس او تیلو د دې ځای خلکو حق ومنل شي او غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې کې دوی ته په نوکریو او رایلټي په پیسو کې برخه ورکړي. د روانې جون د میاشتې په لومړۍ نیټه ماری پټرولیم کمپنۍ داوا کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې د تیلو او ګیس نږدې 4,915 میټره ژوره ذخیره یې پیدا کړې ده. کمپنی په خپل ویب پاڼه ویلي وو چې له هغې سیمې څخه هره ورځ 15 میلیونه مکب فټه ګیس ایستل کېدی شي چې د پاکستان د ګیس د ضرورت 15% برخه به پوره کړي. د ملک وزیر اعظم محمد شهباز شریف هم د زیارت پر ورځ اړوند چارواکو ته هدایت کړي چې په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې په درستیو کې موندل شوو ذخیرو څخه د عامو خلکو ته د ګیس رسایي یقیني کړي شي. د اوکراین څخه د ولادیمیر زیلینسکي ویلي دي چې د او د روس ځواکونه په شرقي ښار سلودنسکي په لذي ډول د هر میټر ځمکې په سر جګړه کې بوخت دي او د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې اوکراین ته د میزایلو نظام ورکړل شي. د زیلینسکي سلاکار میخیلو پولودیه د ګولیا دوشنبه په ورځ ټویټ کړی چې د جګړې پای ته رسول لپاره موږ د درنو وسلو برابرې ته ضرورت لرو. پولودویک ویلي د دفاع وزیرانو د تماس د لغونډه د جون په بزنسمه په برسلز کې جوړیږي، موږ یوې فیصلې ته پته مایو. د اوکراین چارواکي وایي د فروری له وروستۍ اونۍ راهیسې په تېرو درېنیمو میاشتو کې د روسي ځواکونو په بریدونو کې تر 10,000 زیات پوځیان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دغلی خبرونه مو واوریدل. اوس بیا هم ز فواد لامی د تفصیلی ریپورتونو سره تاسو په خدمت کې. بی پولی خبریالانو یا ریپورترز ویډ اوټ بارډرز یا آر اس اف ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د می په میاشت کې 12 خبریالان نیولې دي. یا تنظیم په افغانستان کې د دې خبریالانو نیول کېدل غندلې دي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واک ته رسیدو سره هلته د مطبوعاتو ازادي ټکول شوی، ګڼ شمیر خصوصي رسنۍ تړل شوی او خبریالان بیروزګاره شوی هم دي. جزئیات د سمینه احسان په ریپورت کې واوري.
د بیپولی خبریالانو ریپورترز وداوت بارډرز تنظیم آر اس اف په نړیواله کچه د آزاد جرنالیزم یا صحافت او د خبریالانو د حقوقو او دفاع لپاره کارکونکو غیر دولتي اداره یا تنظیم دی. آر اس اف ویلی په افغانستان کې د مئی په میاشت کې 12 خبریالان باوجود د دیني ول شوې دي چې طالبانو د خبریالانو د ساتنې لپاره د نظام جوړولو اعلان کړی وو. آر اس اف د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول غندلې دي او د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې د خبریالانو د خوندیتوب او مطبوعاتو د قانون لمخې په خپل ژمنو عمل وکړي. د طالبانو حکومت په سمدستي ډول دغه ریپورت ته کم جواب نه دی ویلی. د آر اس اف تر مخه په 19 مئی په افغانستان کې د جرنالیستانو او میډیا نوی فیډریشن او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت په غونډه کې جرنالیستانو ته په ورپی خوستونزو خبرې شوې وي. ویل شوې په دغه غونډه کې کرا معلوماتو ته رسایي د نشوالي، د ازادۍ اظهار د نشوالي او په مطبوعاتو کې د کارکونکو په وړاندې د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د تیری د چلند یادونه شوې وي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه غونډه کې د مطبوعاتو د سرغړونو د ارزونې او معلوماتو ته د رسایي د حق لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی وو. خو د خبریالانو د نیولو لړۍ جاری ده او دا اتیشته مارچ نه تر یو کم دیرشمه مئی پورې 12 خبریالان نیول شوي چې سلوري وسوم په بند یا جیل کې دي. د آر اس اف په ریپورت کې د نیول شوو خبریالانو تفصیل هم ورکړی شوی دی. په دریمه مئی د آزاد جرنالیزم په نړیواله ورځ د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي وو په افغانستان کې صحافت د دړکو او خطرو لاندې دی. یو وخت چې په افغانستان کې جرنالیزم، مطبوعات آزاد پیچندل کېدل، د طالبانو په واکمنۍ کې مطبوعات د سکوت په حال کې دي. د منیسټری انټرنیشنل تر مخه په خزو خبریالانو کې په 15 کې سلورو خپل کارونه د لاس ورکړي دي او خزي خبریالانې د مطبوعاتو نه ورکی شوې دي. امنیسټری انټرنیشنل زیاته کړې وه خبریالان او په مطبوعاتو کې کارکونکي په کار ده چې محفوظ شي، دوی ته اجازه ورکړی شي چې د تشدد د یری پرته په آزاد خپل کار وکړي او طالبان دې د اظهار رائے ازادي ته احترام ولري. خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ترجمان بلال کریمی د دې وړاندې وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې خبریالانو او په میډیا باندې کم داسې محدودیتونه یا پابندیانې نه دي لګول شوي چې په معلوماتو خبرولو کې ورته مشکلاتي. نوموړي دا هم ویلي وو چې دوی د بیان په ازادۍ باور لري او کوشش کوي چې کمې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوي هغه بیا تکرار نشي. سمینه احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
سم د اوکراین حالات. د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی چې اوکراینی او روس ځواکونه په مشرقي ښار سیویرو دونیتسک په لفظي ډول د هر متر مځکې پر سر جګړه کې ښکیل دي. صدر زیلنسکی د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې اوکراین ته د میزایلو جدید نظام ورکړل شي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې د ارباب محمود علی نه اوریدلی شي.
زیلنسکی د شپې خپل وینا کې اول چې د روس اهدافو کې بدلون نه راغلی او د روس واکونه په مغربي لاکو لکه لیسچینک، بخمت، سلووینسک او په جنوب مغربي سیمه سیرودنسک په لو پرمختګ کوي. د دواړو خواو د مرګ شوبله پخلی کې دل ګران دي، خو زیلنسکی ویلي دي چې د جون په میاشت کې د روس مرګ شوبله د سلوخت زرو نه زیاتېدلی شي. د ویل چې د روس اپوز هڅه کوي چې په ډونباس کې ریزرو ځواکونه ورولېږي، خو دغه ځواکونه د جنگ کمه تجربه لري او دا یې په پټه راجمع کړي دي. زیلنسکی زیاته کړه چې د روس جنرالان خپلو خلکو ته د توپو د خوراک په سترګه ګوري او غواړي چې د پوزانو د شمار او د پوزي آلاتو په کچه خپل برتري وساتي. د زیلنسکی مشاور مخالو پودلیک ویل دي چې د جنگ ختمولو لپاره دوی ته درنه وسله ورکول پکار دي. پدلیک ویلی دی چې د جون په 15مه نیټه په برسلز کې د دفاع د وزیرانو د کانټاکټ ګروپ په نامه د ډلې غونډه کیدونکې ده او دوی انتظار کوي چې څه فیصله به کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لارډ آسټن د نیټو هډکوارټر کې غونډه کول غواړي. د ډلې د تیرې میاشتې په ورچوئل یا انټرنیټ د لارې غونډه کې د نیټو او د اروپای اتحاد د اوه سلویښتو ملکونو استازو برخه اخیستې وه. د برتانیې د دفاع وزارت د ګول یا دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې په روستو ورځو کې د سیورودونیتسک ګیر چاپیره توده جګړه روانه ده. وزارت ویلي دي چې په سند د وروړېدلو عملیات به د روس توان سرګند کړي او په راتلونکو میاشتو کې به د جنگ یو اهم پرمختګ ګڼل کیږي. د روس واکونه په سیورودونیتسک کې د کیمیکلو په هغه پلانټ بمباري کوي چرته چې د اوکراینی ځواکونو او عامو خلکو پناه اخیستې ده. خو د لوهانسک ګورنر ویلي دي چې دغه پلانټ اوس هم د اوکراین په قبضه کې دی. روس د 90% لوهانس د نیولو دعوی کوي، خو د سیورودونیتسک سنتي ښار نیول د ماسکو لپاره ډیر اهمیت لري. په دې ښار کې د جنگ نه وړاندې تر 100,000 پورې خلک اوسېدل. روس هڅه کوي چې مشرقي سیمه دونباس ونیسي. لوهانسک او دونیتسک صوبې د دې سیمه برخې دي. روس په کال 2014 کې د اوکراین کرایمین جزیره نما نیولې وه او همدغه وخت راځي د دونباس په سیمه کې د کایف او د روس پلوه بلتون خوخو ترمنځ جګړه روانه ده. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیپا، واشنگٹن.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک voadiva، ټوئیټر @voadiva، انستګرام @voadiva او پر یوټیوب voadiva نیوز.
تاسو بی یو ای ڈی وا تا خواږی یاست. اوس هم د امریکا حالات. د امریکا په سنیټ کې د شلو سینیټرانو یوې ډلې چې ډیموکراټان او ریپبلیکنان دواړه پکې شامل دي، پرون د اتواری یک شنبه په ورځ وویل چې په امریکا کې د وسلو د قوانینو په سختولو یې اتفاق کړی دی. په امریکا کې د وسلو اخیستل د آئین تر مخې آزاد دي. په دې اړه تفصیل د منزه شهید په رپورت کې اوریدل شي.
د اتواریا یک شنبه په ورځ د امریکا د دوړخیزي سیاسي ډلې شلو سنیټرانو د دریو مرګونی بریدونو سمدستي وروسته چې ډیری امریکایان یې ویرولې دي د وسلو د کنټرول قوانین سختولو، د خوندزیو امنیت پیاوړی کولو او د رواني روغتیا پاملرنې بودیجی زیاتولو په اړه موافقه ته رسیدلې دي. د کنیکټیکټ ډیموکرات سنیټر کریس مرفي د لسو ډیموکراتانو او لسو ریپبلیکن غړو لخوا د شوی تړون په اړه وویل چې موږ یو داسې تړون لرو چې د خلکو ژوند به وژغوري. هغه زیاته کړه چې د کانګرس لخوا دغه قانونونو تصویب شي دا به په 150 کلونو کې لومړی قانوني توافق وي چې په امریکا کې د وسلو تاوتریخوالي د مخنیوي هڅه وکړي.
هغه زیاته کړه چې د کانګرس لخوا دغه قانون تصویب شي دا به په دیشو کلونو کې لومړی قانوني توافق وي چې په امریکا کې د وسلو تاوتریخوالي د مخنیوي هڅه وکړي. خاغلی مرفی زیاته کړه چې که څه هم په دې معاملې کې لکه څنګه چې د ولسمشر جو بایدن لخوا غوښتنه شوې د ریپیډ فایر اسالت وسلو په پلور باندې بندیز نه دی شامل، کوم چې ډیری وختونه په امریکا کې په مرګونی ډلهیزو بریدونو کې کارول شوې دي. خو دا یو حیرانوونکی قانون یا چوکاټ دی. د امریکې ولسمشر بایدن په یو بیان کې وویل چې که څه هم دا چوکاټ هر هغه څه نه لري چې ورته اړتیا ده، خو دا په سم لوري مهم ګامونه ښیي او دا به په لسیزو کې د کانګرس تصویب لپاره د وسلو د خوندیتوب تر ټولو مهم قانون وي. خاغلی بایدن زیاته کړه چې د دوه اړخیزو ډلو ملاتړ په پام کې نیولو سره د دې د ځنډ لپاره هیڅ عذر نشته او هیڅ دلیل نشته چې ولې باید ژر تر ژره د سینټ او هاوس له لارې دا قانون منظور نشي. تیرونی د امریکې د استازو ایوان په وروستیو کې په هیواد کې دننه په ډزو د وژنو د پیښو رامنځته کېدو وروسته د وسلو د کنټرول کولو قانوني مسوده منظوره کړې وه. د دې قانوني مسودې تر مخه سیمي اتوماتیک ټوپک یا د وسلو اخیستو لپاره به د عمر حد زیاتول وي او د کارتوسو په ماګزین به بندیز وي او د 15 زیات کارتوس پلور ته به اجازه نه وي. دغه قانوني مسوده د 204 په مقابله کې په 203 رایو ووټونو سره منظوره کړې شوې وه. په امریکا کې وخت په وخت په لویه کچه د وژنو پیښې مخې ته راځي، خو دا قانوني مسوده په داسې وخت کې وړاندې شوې چې په وروستیو کې د امریکا په ټکساس ریاست کې په ښوونځي د برید په یوه پیښه کې 19 ماشومان او 2 ښوونکي وژل شوي وو. منازه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
د پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید ویلی دی 25 می د پاکستان تحریک انصاف مارچ کې رینجرز په مظاهره چانو تشدد د کورونو چارو وزیر په امر نه بلکې د بل چا په وینا کړي وو او هر کله چې د دوی د پاو سر لخر سره ملاقات وشي نو په دې به ورته احتجاج کوي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د موجوده حکومت پر ضد به بیا احتجاج کوي، خود د ازلی به د اعلی عدالت نه اجازه اخلي. تفصیل دا اورنگزیب خان نواوري.
یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د زړې په پوره تیاری سره موجوده حکومت پر ضد احتجاج پیل کوي او ستر محکمې نه بعد د اجازه هم اخلي، ځکه چې یو جمهوریت وطن کې پرم نه احتجاج د هر شه بنیادی حق دی او دوی چې کله حکومت کې وو نو د یو ګن احتجاج لار یې هم نه ونیولې.
احتجاج کرنے کا حق ہی نہیں ہے تو پھر اس ملک پہ کہہ دے کہ جی ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے. سو سپریم کورٹ کے اوپر یہ بڑا چیلنج، یہ ہمارے نیوٹرلز کے اوپر بہت بڑی نظر ہے اس وقت، ساری قوم وہاں بھی دیکھ رہی ہے.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وی کچہرے دا احتجاج حق نشتا نو واضح دے اوئی دلتا جمہوریت ہم نشتا او دے وقت دا خلق و نظر عدلی او پا نیوٹرل باندے دے. نیز دے رزو پاکستان سیاست کے نیوٹرل ټکه عمران خان او نور سیاسي مشران د پاکستان پوز د پر استعمالوي او پوز لخوا د بیان چې سیاست کې څه دلچسپي نه لري او روست عمران خان حکومت خدمتو پس عمران خان نیوٹرل ټکه په پوز اکثر له خنده د پر استعمالوي. په 25 مئی د پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد لانګ مارچ کې د تشدد پیخي شوی وي او حکومت تور لګولې و دغه تشدد د پاکستان تحریک انصاف غړو په پولیسو کړی دی او تحریک انصاف وایي پولیسو او رینجرز په دوی تشدد کړی دی. د کورونو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید ویلی دی دغه تشدد کې د کورونو چارو وزیر رانا سنولا لاس نه وو بلکې د دې په شا بل څوک وو.
جو رینجرز نے اس دن کیا وہ وزارت داخلہ کے حکم پہ یہ دہشت گردی کی انہوں نے. میں نے باجوا صاحب سے جس دن میری ملاقات ہوئی میں نے سیریس پروٹیسٹ کرنی ہے دی رول اف رینجرز.
شیخ رشید وی په خزو او مشومان او تشدد امر رینجرز ته رانا سنولا نه بلکې بل چا کړی وو او هر کله د دې ملاقات کپوسر لخر جنرال قمر جاوید باجو سره وشو نو په دې باور ته احتجاج کوي. 25 مئی لانګ مارچ په هغه ستره ماکمه ته اسلام آباد پولیسو یو رپورٹ کې ویلي دي پاکستان د انصاف غړو سره وسله وا او دوی د خوا تشدد په نتیجه 23 پولیس تنان جوړ شوی وو. پنجاب کې د تحریک انصاف یو شمیر مشرانو پر ضد لانګ مارچ په ترڅ د تشدد په خو پس د ترخګرۍ مقدمه هم درج شوی وي، خو اکثر له داسې مشرانو عدالت نه ضمانت اخیستې ده. یو تازه پرمختګ کې عدالت پخوانی خارجه وزیر شامی مدقریشی شیخ رشید اسد عمر په شمول اتدریش د پاکستان تحریک انصاف غړو ضمانت کې د جون شلمې نیټه پورې توسیع ورکړې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
بیا هم خیر راغلی. دا د وی وی ډیوا ماخامنه خبرونه ده. اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو برخه. د پاکستان په حکومتي چارو او تګلارو کې د استخباراتي ادارې ISI د کردار په اړه د پخوانه هم زیات تنقیدونه او تشویشونه موجود وو، او اوس چې نوی وزیر اعظم شهباز شریف ISI ته کوم نوی اختیارات ورکړي، نو فکرمندۍ هم را پیدا شوې دي. لندن کې د ګارډین اخبار په دې اړه یو مضمون خپور کړی دی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
شامیر بلوچ ګارډین کې د چاپ شوی خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا خکاری داسې چې د پاکستان فوج د ملک په سیول معاملو او کار روزګار کې د خپل اثر رسوخ د نور زیاتولو اقدامات شروع کړی دي، او په دې د پاکستان ټول سیاسي او د بشري حقوقو قوتونه سخت اندېښمن دي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا ISI ته د دې قسمه اختیاراتو ورکول وروسته به اوس د ملک په سرکاري سیول عہدو هغه کسان لګولې کیږي چې ISI د ښه چال چلند تصدیق کړي. په سیول سرکاري ملازمتونو د لګیدونکو کسانو د تبادلو او ترقو د پاره هم د ISI منځوري لازمی ګرځولې شوې ده. ګارډین لیکي چې د پاکستان مضبوط فوج د ډیر شکالونو تر زیاتی مودې پورې په ملک حکومت کړی دی. هر کله چې د فوج خفیه اداره ISI د ډیر وخت نه د ملک په سیاست کې ګوتی وهي او سیاستدانان په خپل موټی کې ساتلی دي. اخبار لیکي چې پاکستان کې عام تاثر داده چې د پاکستان سیاستدانانو ته په اقتدار کې دراتلو د پاره د پاکستان د فوج د ملاتړ اجت وي، خو اوس ډیرو سیاستدانانو سره دا ویره مل شوې ده چې د سیول ملازمت افسران به هم اوس په خپلو حدود مقررتیا او د خپلو ترقو د پاره د فوج د مرستې محتاج وي. ګارډین اخبار د پاکستان پیپلز پارټۍ د یو سینیټر د مصطفی نواز کوکر د خلیل کلی دی کوم پاکستان کې په اقتدار د فوج د نیغ په نیغه قبضه کولو او د ملک په سیاست کې د فوج د ګوتو وهلو تاریخ رایات کو، نو د وزیر اعظم شهباز شریف د نوي فیصله باندې اواز سیول انتظامیه کمزوري کی ولی د دوی ازادي به هم دینه او شوکي. خاغلی کوکر زیاته کا چې په دې فیصله مو خپل لاسونه په خپل پرې کړی دي، موږ لا لازمن په دې سر دوباره غور پکار دی. د پاکستان د سینټ پخوانی چیئرمین رضا ربانی د شهباز شریف فیصله په آئند سنگین حمله سره تعبیر کړی دا. د ویلي دي چې د شهباز شریف دې فیصله سره د سیویلین یا اولسی بالا دسته تصور خوري ایرې شوی دی. شامیر بلوچ ګارډین کې چاپ شوی خپل مضمون کې دا هم لیکلی دي چې مخالف سیاسي پارټو په 13 اپریل کې د عدم اعتماد په تحریک د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظمانا د لری کولو نه وړاندې په فوج باندې سیاست کې د مداخلت کولو، انتخابونو کې د ټګو ټورو کولو او د عمران خان په اقتدار کې پراوستو په فوج اعتراضونه کول، خو اوس په اقتدار کې دراتلو نه پس ټولې سیاسي پارټۍ د شهباز شریف په دې حرکت چپ دي. د پاکستان په فوجي معاملو یو پویا نامتو زنانه لیکواله او دانشوره عائشه صدیقه وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د پاکستان د لویو سیاسي پارټو یو مشر هم د شهباز شریف د دې ناجایزه فیصلې غندنه نه ده کړې. عائشه صدیقه وایي چې سرکاري حکمنامې یا نوټیفیکیشن د فوج د مخبره ادارې ISI له د ملک د نورو ادارو هم په خپل موټی کې د ساتلو اختیارات ورکړي دي. عائشہ صدیقہ دا هم ویلی دی چې د شهباز شریف ISI له د اختیارات ورکولو فیصله به راتلونکي موده کې د سیاستدانانو د بی اختیار کولو او د پارلیمان د کمزوري کولو باعث ګرځي. خو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د پاکستان مسلم لیگ نون ګل نامتو مشرې مریم نواز شریف د خپل تر وزیر اعظم شهباز شریف فیصله صحیح بلل دی. مریم نواز شریف میډیا سره د خبرو اترو په موقع ویلي دي چې ISI حکومت سره په شریکه کار کوي او ټول کاري د وزیر اعظم د اختیار لاندې وي، خو عائشه صدیقه د مریم نواز شریف د بیانیه مخالفت کړی دی او وایي چې د پاکستان هر وزیر اعظم د ISI په خپل اختیار کې د ساتلو صرف خوب لیدي شي، عملی طور ISI چری هم د سیول وزیر اعظم د اختیار لاندې نشي راتلی. عائشہ صدیقہ دا ہوں وائی چپا کاغذونو کی خو عائشائی دا وزیر اعظم لاند نکار کون کے ادارہ خود لے کی گی خو پا حقیقت کی یو وزیر اعظم ہوں پا عائشائی اختیار نہ لری عائشہ صدیقہ خپل تاثرات پا دے الفاظ ختم کری دی چی دا مریم نواز شریف بیان دا عائشائی پا خپل مٹو کی دا ساتلو دا حاغی دا ارمان سرگن نو نکی دا وی او اے دیواخ پر
پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
زتمنو اوریدونکو دا د وی ای ډیوا ماخامنې خبری خبرونه د چتاسو ته د واشنگتن ڈی سی نه خبرې کی او اوس هم ورسیږي اداریه ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي د نن ورځې دا اداریه زموږ همکار مختار خلیل د انګریزي نه په پښتو اړولې او تاسو ته یې وړاندې کوي
لکه څنګه چې په بین الاقوامي قانون کې وضاحت شوی دی جنگونه هم د قاعدو او ضابطو تابع دي په دې کې د ټولو نه زیات زور د جنگي جرمونو په نه کېدو ورکړې شوی دی په دې سبب په جنگونو کې ککړو فریقو ته په سختۍ سره ویناګانی کیږي چې دوی به د عامو خلکو د استوګنې په ځایونو اسپیتالونو او په هغو بنیادي اډانو حمله نه کوي کمی چې د عامو استوګنو د ژوند لپاره لوی اهمیت لري چې پکې د خوراک د خوندي ساتلو ځایونه او د خوراک خلکو ته د رسولو نظام هم شامل دی دغه شان په خلکو باندې د وسلو بې دریغه استعمال هم په سختۍ سره بند کړی شوی دی خود دې ټولو قاعدو زاویتو باوجود د اوکراین په جنگ کې د دې بین الاقوامي قانون د خلافتیا کې دوه خبرونه راغلي دي د اوکراین د جنگ نه وړاندې هم په کال 2014 کې د اوکراین د جزیرنومای کرایمیا سیمې ځان سره د یو ځای کولو په عمل کې روس دا قسم خلافتیاګانې کړې دي د امریکای حکومت د مارچ په اخیرو ورځو کې په دې نتیجه رسیدلې وو چې د روس فوج په اوکراین کې جنگي جرمونه کړی دي د امریکای حکومت د دې خبرې انډیا ورکړې ده چې دا به د جنگي جرمونو د خبرونو معلومولو کار جاری ساتي او د دې معلوماتو او تفصيلات به خپلو اتحادیانو ملګرو ملکونو او نړیوالو ادارو او تنظیمونو سره شریکي د امریکای حکومت د مې په نیمه کې اعلان کړی دی چې دا به د جنگ د سارنی د نوي شروع کړي پروګرام اخراجات پوره کوي د دې پروګرام تر مخې به امریکا اوکراین کې د صدر پوتین په شروع کړي ناتر سره جنگ کې د ممکنه جنگي جرمونو دراوندولو لپاره د سیارونو د تصویرونو اخیستو کار شروع کوي دې سره سره به دې کار له نورې ټکنیکی ذریعے هم پکار راوړي د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس ویلی دی چې د سارنی د پروګرام لاندې به معلومات او د زور زیاتی او د بشري حقوقو د وهنو ثبوتونه په ډاګه کولای شي چې پکې د اوکراین کلتوري ورثې ته د نقصان رسولو عملیات هم شامل دي خاغلی پرایس زیاته کړه چې د جنگ د سارنی د پروګرام تر مخې چې به کم معلومات راجمع کولای شي دینه به د روس د فوج لخوا کیدونکو ظلمونه دنیا ته ښکاره شي چې مقصد د روس په فوجانو د اوکراین په مقامی عدالتونو کې یا د یو درېمګړي ملک په عدالت کې او امریکانو عدالتونو کې د مقدمو چلول لی په دې به د روس د غلطو معلوماتو د خورولو لار هم ونیولې شي او زمونږه او زمونږ د ملګرو ملکونو د احتساب کولو طریقې کار به په هم فراخ شي د امریکای د حکومت نیت ته چې د دې پروګرام مرسته د صدر د نامې د یورپی جمهوریت په نوم د 300 شرو میلیونو ډالرو د مالیت د منسوبین او کړې شي بشکا چې د جنگ د سارنی پروګرام د امریکای د هغو یو شمیر کوششونو ځینی یو دی چې مقصد په مستقبل کې د روس د ظلمونو مخنیوي کول دي د خارجه چارو محکمه ویان نت پرایز د خپل بیان په اخر کې وی چې دا پروګرام به ډیر لوی وخت اخلي خو بیا هم مونږ پوښ نیت کړی دی چې په دې معاملې کې انصاف کېدل یقیني شي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer, dar saravi, no, VOA, diva, pa internet hum, katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda, www.voadivanews.com.